يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ اي ايمان والو دا اللہ تعالیٰ نو یرے گئی او یوزل بیاو فرمائلی شو وَذَرُوا مَا بَقِيَا مِنَ الرِّبَا پریک دی چی سو دا ربا نا باقی پاتی شو دا بس کڑی دا پریک دی زکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حجۃ الوداع پا موقع باندی فرمائلی و چی دا جاہیلیت ټول سود نن زما د دوانو قدمونو د لاندی دفن شو خخ شو او دا ټولو نه مخکې چې زو د کوم سود نه دستبرداره کیږم نو هغه د حضرت عباس رضی الله عنه سود دی. حضرت عباس رضی الله عنه به په هغه زمانه کې په سود باندې قرض ورکوه نو هغوی ځینې خلکو له قرض ورکړی وو او چې قرض به یې کله واپس کوو نو د سود سره به یې واپس کوو. نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوس به هغوی دا پیسې د سود سره نه واپس کوي بلکې زه اوس د سود سود ختموم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل خاندان نه شروع وکړه چې زه د خپل خاندان سود د ټولو نه مخکې ختموم، یعنی اوس به هیڅوک سود نه ورکوي. د دې آیت هم یو شانې نزول دی. ویلی شي چې د سود د حرام کېدو نه مخکې په عربو کې د سود رواج عام و، د هغوی کاروبار هم ټول په سود چلیدو، او چې کله سود منع شو نو مسلمانانو خو سود پرېښودو، لیکن د ځینو خلکو سود باقی پاتې وو په خلکو باندې. دوه قبیلې وې، یو بني ثقیف وه او بله قبیله چې وه نو د هغې نوم و بنو مخزوم. د هغوی د یو بل سره د سود معامله وه. نو د بنو ثقیف خلکو د بنو مخزوم والو نه مطالبه وکړه. بنو مخزوم والا مسلمانان شوي وو، نو د اسلام راوړو نه پس هغوی وې چې موږ ته خو سود ورکول جایز نه ښکاري، نو اوس هغوی وې چې موږ به قرض خو درکوو واپس لیکن سود به نه درکوو. نو بنی ثقیف والو مطالبه شروع کړه، هغوی خو مسلمانان نه وو، د مسلمانانو سره لین دین وو خو مسلمانان نه وو هغوی. نو هغوی وې چې زمونږ خو سود پکار دی، مونږ خو کافران یو. نو بنو مخزوم والو وې چې اوس مونږ خپله کمایي په سود کې نه خرج کوو، نو دلته پته ولګېده چې سود ورکول هم حرام دي. اوس دا جګړه په مکه کې شروع شوه او د مکې امیر حضرت معاذ رضی الله عنه وو. نو هغو دا معامله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړه چې د دې سره څه وکړو. نو په دې باندې د قرآن دا آیت نازل شو، یعنی د سود د حرمت نه مخکې چې څومره هم د سود معاملات وو نو هغه ټول ختم دي. تیر سود به نه اخیستی کیږي او نه به ورکړی کیږي، ټیک ده؟ او لکه ما چې درته وویل چې د ټولو نه اولنی سود د حضرت عباس وو. حضرت عباس رضی الله عنه چې وو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو او هغو ته د خلکو نه اخیستل وو. اولنی سود حضرت عباس وو او هغو ته د خلکو نه اغستل وو. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم کړو. اوس به څه کیږي؟ هر بنده ته به صرف اصلي رقم ملاویږي، د سود هغه رقم به نه ملاویږي. او الله تعالی څومره په ښکلي طریقه سره دا خبره بیان کړه چې اتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ، او دا شی پرېښودل ډیر ګران کار وي. نو اوله خلک تیار کړی شو، زموږ د خلکو د پولیس په لیدو سره ټول بریکونه ولګي، او الله تعالی چې د ټول جهان مالک دی او موږ ټول وایو چې موږ د هغو نه یریږو، داسې خبره راشي او زموږ بریک ونه لګي، نو بیا واقعي زموږ په زړه کې د الله تعالی یره شته چې موږ خپل ځان چې موږ خپل غلط کارونه پرېږدو؟ نو ولې زموږ یره شته؟ د یو ټیچر د ډنډې په وجه موږ ټول سبق یاد کړو او د الله تعالی د یرې سره موږ هیڅ هم ونه کړو او زموږ عمل صحیح نه شي، نو ولې په موږ کې د الله تعالی تقوا شته؟ بیا نو تقوا خو هغه ده چې هغه انسان دومره ویروي، دومره بنده پریشان کړي چې د هغو د شپې خوب ختم شي او هغه دا ګناه پرېږدي. نو اصلي یره دا ده. نو الله تعالی اوله خپله یره رایاده کړه. نو وی فرمایل چې د الله تعالی نه ویریږئ او ویریږئ چې کوم باقی سود پاتې دی. ان کنتم مؤمنین، کو چرې تاسو ایمان والی، کو واقعی په تاسو کې ایمان وي، کو چیرې تاسو خپل ځان مؤمن ګڼئ، چې مونږ الله منو په هغو مو ایمان دی، نو بیا خو هیڅ بحث ضرورت نشته. بیا خو د الله تعالی چې څه حکم دی هغه دی. نو اوس د الله د یری په وجه باقی ټول سود پریږدی. فإن لم تفعلوا او کچری تاسو اونه کړی، او دا دومره د یری آیت دی چې د دې نه پس خو د هیچ چا سره د دې خبرې گنجایش پاتې نشي چې هغوی دې بل څه وکړي. فأذنوا نو واورئ، خبردار شئ، دا اعلان واورئ، بحرب من الله ورسوله، د الله او د هغو د رسول سره جنگ کولو ته تیار شئ. کچری تاسو بیا هم دا کار نه پریږدئ، په دې حکم کې ګورئ څومره جلال دی، څومره روب دی. دا د چا عام بنده سره د جنگ خبره نه ده، چې کله د یو ملک سره د جنگ کولو خبره راشي چې دلته د جنگ خطره ده، مونږ څنګه د یری نه منډه کړو؟ خلک موف شي، سټاک مارکیټ ښکته راوغورځېږي، حالانکه جنگ لا شروع شوی نه وي، صرف خطره وي د جنگ اعلان وشي. او دا خو بنده تصور هم نشي کولی چې د چا ایمان وي، هغه د دې خبرې سوچ نشي کولی. د الله او د هغو د رسول سره جنگ، هغه رسول چې مونږ په دې بروسه او په دې یقین سره ناست یو چې هغه به زموږ شفاعت کوي، او هغه الله چې هغه ربی کائنات دی، د هغو په مقابله کې څوک راوتی شي؟ په دې جنگ کې سوچ کوئ چې یو طرف ته څوک وي، یو کمزوری انسان، او بل طرف ته رب چې د هغو مونږ هر لمحه محتاج یو، او د هغو د حکم نه بغیر انسان یو سا هم نشي اغستی، نه دننه اخستی شي او نه بهر رایستی شي. او ستاسو دا خیال دی چې تاسو به د هغو مقابله وکړئ؟ ستاسو دومره همت چرته دی؟ تاسو سوچ هم نشئ کولی. او هغه الله چې هغو ته زموږ هر وخت حاجت دی، ضرورت دی، د هغو نه مونږ غواړو، که هغه د جنگ اعلان کړی وي نو مونږ به کوم خوا ځو بیا؟ او دعاګانې نه قبلیږي، ځکه خو بیا دعاګانې نه قبلیږي. هغه خو د جنگ اعلان کړی دی او د هغو نه مونږ غواړو. یو طرف ته قرآن د جنگ اعلان کوي، او بل طرف ته مونږ د الله تعالی او د رسول قصیدې وایو، نعتونه وایو، میلادونه کوو، نه محبت د ثابتولو کوششونه کوو، قرآنونه ختمیږي، او دا پته بنده ته نه وي چې دا کوم قرآن مونږ وایو، چې په هغې کې څه لیکلي دي، چې د الله او د رسول به ستاسو سره جنگ وي. او خلک مبارکۍ ورکوي چې واه وروره، واه څومره زبردست کاروبار دي شروع کړو، څنګه ښکلی کور دي واخیستو، او څومره شان او شوکت دي دی، د چا په سود باندې اغستی شوی شی چې مونږ ووینو نو څومره خوشحاله شو مونږ. او دا سوچ نه کوو چې دو د الله تعالی او د رسول سره جنگ واخیستو په خپل سر. یو طرف ته الله خپل هتیار راوړی دی، او هغو ته خو د هتیار یعنی وسلې ضرورت نشته، او نه د فوج، او نه د اسمان نه د بجلی د راغورځولو. کله کله یو ماشی هم کافی شي، او کله وړې وړې مرغۍ چې په مخوکه کې کاڼي راوچت کړي د کارتوس په شان کار کوي، کله داسې هواګانې راشي چې د انسان لپاره کافی وي، کله یو چغه وي چې هغه د انسان کلیجې وشلوي. نو داسې وعید، داسې سزا په بل یو جرم، یو ګناه باندې نه ده راغلي، نه په یو قتل، نه په زنا، نه په غلا، نه په یو جرم داسې سزا نه ده راغلي چې د الله او د رسول سره جنگ کولو ته ځان تیار کړی او دې مقابلې ته راوځئ. وإن تبتم او کچری تاسو توبه کړئ، رب څومره مهربانه دی چې بیا هم د توبې دروازه کلاو ده، چې بنده دا خبره واوري نو هغو له به سوچ راشي چې نه نه، زه خو دا جنگ نشم اخیستی. نو ته به ویریږې، او که بیا هم توبه کول غواړې نو بیا هم د الله تعالی د توبې دروازه کلاو ده، توبه وباسئ. او توبه به څنګه وي؟ فورا به سود پرېښودل وي، او پیمانه شئ په خپل زوړ وخت، او بیا ستاسو دپاره سودی؟ فلکم رؤوس اموالکم، بیا ستاسو د پاره سودی یعنی ستاسو د مالونو چې کوم اصل دی، یعنی چې کوم قرض تاسو ورکړی وو، نو بس هغه به تاسو ته میلاویږي، یعنی سود به درته نه میلاویږي.
لا تظلمون ولا تظلمون.
نه به تاسو ظلم کوئ او نه به په تاسو باندې ظلم کیږي. دلته د ظلم کولو څه مطلب دی؟ سود اخستل ظلم دی او په تاسو به ظلم څنګه کیږي چې کو تاسو ته وویلی شي چې نه تاسو ته خپل اصل رقم هم نه میلاویږي چې اوس ته هیڅ هم نه دي. نه، چې ستاسو کوم اصلي قرض والا رقم دی هغه خو به تاسو ته میلاویږي، هغه خو ستاسو حق دی، ټیک ده؟ هغه تاسو اخستی شئ. مه ظلم کوئ او نه به په تاسو باندې ظلم کیږي. مه نقصان ورکوئ او مه نقصان اوچتوئ، ټیک ده؟ نو تاسو خپل اصل رقم اخستی شئ. ګورئ، په اسلام کې دا نشته چې توبه وکړئ او د دې نه پس به تاسو ته دا سزا میلاویږي، چې اصل رقم به هم تاسو ته نه میلاویږي، دا نه ده. نو اصل رقم واخله خو سود پرېږده، سود به نه اخلئ. و ان کان ذو عسره او کوی څوک تنگ دسته فنظیره الی میسره، نو مهلت ورکړئ د اسانتیا پورې. اوس سودی چې کله د اصل رقم د اخیستو ټایم راشي نو انسان وایي چې سود خو میلاویږي نه. چې کله دا پته ولګېده چې اوس سود خو میلاویږي نه، تا به ماله کال پس راکولې، نو زما پیسه اوس راکړه، ځکه چې زما اوس څه فایده ده دوله په قرض ورکولو کې، زه به دا په بل ځای کې ولګوم. نو انسان وایي چې فوراً یې راکړه. اوس الله تعالی څه وفرمایل؟ چې کچرې هغه تنگ دسته وي، یعنی چا چې قرضه اخیستې ده، کچرې د هغو لاس تنگ وي، فنظرتن الی میسره، نو هغو له مهلت ورکړه د اسانۍ پورې چې د هغو لاس کلاو شي، یعنی چې د هغو سره پیسې راشي. نو د هغه وخت پورې تو هغو له مهلت ورکړه. یو معاشره به څومره ښکلی شي چې کله په هغې کې داسې خلک وي چې هغوی خلکو له مهلت ورکړي او وایي چې خیر دی، هیڅ خبره نه ده، که ستاسو سره اوس نوی رقم نو هیڅ مسله نه ده، وروستو به یې راکړئ، چې کله ستا لاس آزاد شي نو بیا به یې راکړئ. څومره د رحم، څومره د انساني همدردۍ معاشره به وي هغه. دا د الله تعالی حکم دی چې که د مقروض سره وسط نه وي نو هغه مه تنګوئ، نه تاسو هغو له ټایم ورکړئ، مهلت ورکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا دا خبره محبوبه وي چې الله تعالی هغو له د قیامت په ورځ د تنګۍ نه نجات ورکړي، نو هغو له پکار دي چې تنګ دست له مهلت ورکړي او هغه معاف کړي. که چېرې تاسو غواړئ چې الله تعالی ماله د قیامت د تنګۍ نه نجات راکړي، نو چې دلته په چا باندې سخت وخت راغلی دی یو بنده ته چې ستاسو قرض دی، نو هغو له مهلت ورکړئ. او مونږ خلک څه کوو؟ اکثر قتلونه په دې وجه کیږي، څوک په چا پسې لاړ شي قرض ترېنه غواړي، هغوی په قرض کې بهانې کوي چې په راروانه میاشت کې به یې درکړم، په بله میاشت کې به یې درکړم. خبره دې حد ته ورسي چې دواړه په جګړه شي نو یو بل قتل کړي. بینک والا کوم چې سود والا نظام دی، هغوی به څنګه چا له مهلت ورکړي؟ دې آیتونو ته خو هغوی نه ګوري چې مونږ لږ اجر وګټو. نه، داسې نه ده چې بینکونه اسلامیک نه شي کېدی، اسلامي هم کېدی شي. د هغې څه طریقه ده؟ چې کله د بینکونو سره پیسې پرتې وي د خلکو او هغوی وایي چې دا مونږ انویسټ کړو، او چې کومه منافع میلاو شي چې د هغې نه خپله جایز منافع واخلي او باقی خلکو له ورکړي، او که نقصان وکړي نو ظاهره ده چې په هغې کې به هم بیا ټول خلک نقصان اوچتوي، نو دا به تجارت وي. لیکن که بینک کې د ځان سره فکس کېږدي، هغوی به خلکو له قرضې ورکوي په سود، نو هغه خو بیا حرامه شوه.
نو دلته وفرمایل شو چې خلک مه تنګوئ، په هغوی پسې مه لګئ، بیا تاسو هغوی له مهلت ورکړئ. وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او که چېرې تاسو صدقه وکړئ، د صدقې د کولو څه مطلب دی؟ هغوی معاف کړئ چې ما تاسو له صدقه درکړه، نو هغه ستاسو دپاره بهتره ده که چېرې تاسو پوهیږئ، حالانکه په ظاهره باندې خو به تاسو ته نقصان په نظر راځي چې هی سود خو لاړو او زما اصل مال هم لاړو، لیکن قرآن فرمایي چې دا بهتره ده. ولی بهتره ده؟ دوه وجې دي. د دې یو وجه دا ده چې د دې دنیا یو څو ورځو ژوند نه پس به تاسو وګورئ چې دا دومره مال چې تاسو پرېښی دی که نه، نو د دې په وجه به الله تعالی ستاسو د آخرت سختۍ ستاسو نه لرې کړي. د جنت نعمتونه به تاسو ته د دې په بدله کې میلاویږي او دا ستاسو دپاره بهتره ده. نو په دنیا کې به هم تاسو ته بهتري په نظر راځي. ستاسو سره چې کوم مال دی په هغې کې به الله تعالی برکت واچوي، او د برکت په باره کې درته ما سویلي وو چې ضروري نه ده چې په مال کې دې برکت وي، نو هغه دی ډیر په نظر راځي چې زما سره زر وې نو هغه دوه زره شوې. نو برکت دا نه دی چې هغه پیسه به زیاته شي، بلکې په لږه پیسه کې به ستاسو ډیر سو شي او حرام مال هسې خرچ کیږي، لیکن د بنده ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. نو په بې برکته مال کې بیا چې بنده یې د کوم مقصد دپاره خرچ کوي نو هغه مقصد نه پوره کیږي، او یا په بیکاره سیزونو کې مال خرچ شي. نو که چېرې تاسو چاله مهلت ورکوئ، آسانی پیدا کوئ، نو په هغې کې هم اجر دی چې الله تعالی د آخرت آسانی پیدا کړي. او که چېرې صدقه ورکوئ نو په هغې باندې خو اجر دی او اجر دی. په حدیث کې دی چې څوک د قیامت په ورځ د الله تعالی د عرش سوری غواړي نو هغې دې تنګ دسته کس له مهلت ورکړي او صدقه دې وکړي. سبحان الله، هغه ته به الله تعالی د عرش سوری د الله تعالی د عرش سوری ملاویږي چې هلته به بل هیڅ سوری نه وي.
په مسند احمد کې دی چې کوم کس په یو مفلسه کس باندې نرمي کوي او د قرض دپاره هغو له مهلت ورکوي، نو چې څومره موده هغه د دو قرض ادا نه کړي نو هغو ته به هره ورځ هغه مره د خیرات کولو صدقه ملاویږي. لکه کوزو چاله زر ډالره د پنځم تاریخه پورې قرض ورکړم او د پنځم تاریخه پورې د هغو سره د قرض پیسې نه وي د واپس کولو، او چې څومره ورځې تیریږي نو هره ورځ به د زر ډالرو د صدقې کولو ثواب ملاویږي. هره ورځ د هغه مره رقم صدقه به ملاویږي. او یو بل روایت دی چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه ورځ دبل اجر ملاویږي. چې دا واورېدل نو حضرت بریده رضی الله عنه وې چې یا رسول الله، اوله خو تاسو د برابر ثواب خبره کړې وه او اوس تاسو د ډبل اجر خبره کوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تر څو پوري میاد ختم نوي نو داغې برابر ثواب ملاویږي، او چې کله میاد ختم شي نو بیا ډبل اجر ملاویږي. یعنی که هغوله د پنځم تاریخه پورې واپس کول وو او هغه واپس نه کړه نو هغوله د لسم تاریخه پورې مهلت ورکړی شي. یعنی چې څومره مهلت هغوله ورکړی شو، په آیت 280 کې دي کنه: وَإِن كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. که هغه وایي چې زو په پنځم تاریخ نشم درکولی، زو به یې په لسم باندې درکړم، نو د پنځم تاریخ نه د لسم تاریخه پورې به هغو ته 5000 ډالره د صدقې اجر ملاویږي. او که لسم تاریخ هم تیر شي او هغه بیا هم ورنه کړي، نو اوس به دو ته د 10000 ډالرو صدقه هره ورځ ملاویږي. نو دو ته اوس ډبل ملاویږي. د دو فایده ده. ګوره، اسلام څومره ښکلی معاشره جوړوي. په دې کې خلک څنګه د یو بل سره اسانی کوي. په مسلم کې دی چې د ابو قتاده رضی الله عنه قرضه د یو سړي په ذمه وه. ابو قتاده به راتلو او د قرضې د غوښتلو دپاره او سړی به ترینه پټېدو. یو ورځ هغه راغی د قرض د اخیستو دپاره. یو وړوکی راووتو. هغو د وړوکي نه تپوس وکړو. وړوکي وی چې ها، دی په کور کې موجود دی، خوراک خوري. اوس ابو قتاده رضی الله عنه په زوره هغوله آواز ورکړو او ورته یې وویل چې ما ته پته ده چې ته په کور کې موجود یې، بهر ته راوزه. جواب راکړه. هغه غریب بهر ته راووتو. ابو قتاده رضی الله عنه ورته وی: ولې پټېږې؟ هغوی چې اصلي خبره دا ده چې زه مفلس سړی یم، زما سره رقم نشته، نو د شرم د وجې نه زه ستا سره نشم ملاویدی. ابو قتاده رضی الله عنه ورته وی چې قسم وخوره. هغو قسم وخوړو او په جړا شو. ابو قتاده رضی الله عنه هم په جړا شو او وی فرمایل چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کوم کس یو نادار سړي له مهلت ورکړي یا خپل قرضه معاف کړي نو هغه به د قیامت په ورځ د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وي. دغه شان په یو بل حدیث کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به یو سړی د الله تعالی مخې له راشي. الله تعالی به هغه ته وایي چې اوایا، تا ماله سونه کې راوړې ده. هغه به وایي چې یا الله، زما سره د زرې مره نیکي هم نشته چې زه یې تاسو ته پیش کړم او د هغې جزا زه وغواړم. الله تعالی به ترینه دوه درې ځله دا تپوس وکړي او هغه به هم دغه یو جواب ورکوي. هغه به وایي چې ای الله، یو وړه شان خبره ما ته یادیږي چې تا په خپل فضل سره ماله سومال هم را کړی وو. زو تجارتي کس وم، خلکو به رانه قرض سامان وړو ما ته چې بسوک غریب سړی ښکاره شو او هغه به د خپلې وعدې مطابق قرض نشو ادا کولی، نو ما به ورله مهلت سیوا کړو او په بالبچه داره کس به ما سختی نه کوله. که څوک به راته ډیر غریب ښکاره شو نو د هغو قرضه به مې معاف کوله هم. الله تعالی به فرمایي چې بیا زو په تا باندې آسانی ونه کړم، زه خو د ټولو نه زیات آسانی پیدا کولو والی یم. زه ما ته معاف کړئ، په جنت کې داخل شه. سبحان الله، الله تعالی هغه صرف په دې خبره معاف کړو چې هغو به په خلکو باندې آسانی کوله. د هغوی په تنګ دستۍ کې به یې هغوی له مهلت ورکوه، هغوی به قرض نه شو ادا کولی او دوته پته وه چې د هغوی حالات خراب دي او نه شي ورکولی، نو بیا څه دي؟ معافی کړو. او تاسو ته پته نشته چې د هغه معاف کولو څومره غټ اجر دی. په مسند احمد کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځمکې طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې کوم بنده په یو نادار بنده باندې آسانی وکړي او یا هغه معاف کړي، الله تعالی به هغه د جهنم د ګرمۍ نه بچ کړي. واورئ، د جنت کارونه مشقت والا دي، د زړه د خواهش خلاف دي. د بنده زړه نه غواړي کنه چې زه څوک معاف کړم، لیکن د جنت کارونه دي داسې چې هغه مشقت والا دي، ګران دي، او د جهنم کارونه اسانۍ والا دي او د خواهش نفس مطابق دي. نیک بخت هغه خلک دي چې هغوی د فتنو نه بچ شي. دغه شان په تبرانی کې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په یو مفلس باندې رحم وکړي او د رحم په وجه د قرض په اخیستو کې په هغو باندې سختي ونه کړي، نو الله تعالی به هم هغه په ګناهونو باندې نه نیسي تر دې چې هغه توبه وباسي. دا شان په مسند احمد کې دي چې کوم کس غواړي چې د هغو دعاګانې قبول شي او د هغو تکلیف او مصیبت را لري شي، نو هغو له پکار دي چې په یو تنګ دسته کس باندې کوشادګي وکړي، یعنی هغو له مهلت ورکړي. په مستدرک حاکم کې دي چې کوم بنده د الله تعالی په لاره کې د جهاد کولو والا غازی مدد وکړي او یا د یو غریب قرضداري مدد وکړي یا یو غلام چې هغو له رقم ورکړي او هغه آزاد کړي، نو الله تعالی به هغه له په هغه ورځ سوری ورکړي چې په هغه ورځ به هیڅ چرته هم سوری نه وي. اوس تاسو هم ورک دادی چې کوم کس یو تنگ دسته قرضداري له مهلت ورکړي او یا هغه معاف کړي، نو د هغه لپاره څومره انعامونه دي. د دې ټولو احادیثو په رڼا کې مختلف انعامونه ولیکئ. لکه یو مثال به واخلو چې هغه ته به د الله تعالی د عرش سوری ملاویږي چې بل به هیڅ نه وي، ځکه چې کله انسان ته د انعامونو پته لګي نو بیا معاف کول آسان شي. او چې یو مسلمان بل مسلمان معاف کړي نو هغه معاشره به څنګه وي؟ او ګورئ، د قرض ورکولو هم سو اصول دي. که څوک قرض وغواړي نو په خوشحالۍ سره ورکړئ، قرض حسنه ورله ورکړئ. کو هغه یې نشي واپس کولی نو مهلت ورله ورکړئ، او که د هغو بالکل د ورکولو سو لاره نه وي نو معافي کړئ ورته. او بل خوا اسلام دا هم وایي چې بنده دي د قرض عادت هم نه جوړوي. دا خبره هم ډسکرج شوې ده. لکه اسلام په صدقه باندې زور ورکوي چې صدقه کوي، او بل خوا خلک ته وایي چې تاسو غوښتل مه کوئ، لاس چاته مه نیسئ. نو دغه شان وفرمایلی شو چې قرضداري له مهلت ورکړئ او یا قرضه ورته معاف کړئ، او هغو ته یې وفرمایل چې ته هم هر وخت قرضې مه غواړه. لکه ځینې خلک د هر سیز دپاره قرضه، چې لوی کور اخلم نو قرضه، ګاډی مې زوړ شو نو قرضه، د ودونو د فضول رسمونو دپاره قرضې اخیستل. قرض یو داسې شی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه کس د جنازې مونځ نه کوو چې چا به قرضه نه به ورکړي. که چا به مال پریښی و نو د هغې نه به یې د هغو قرض ادا کړو. بیا وروسته چې مال غنیمت والا پیسه راغله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې نه د هغه کس قرضه ورکوله او د هغو د جنازې مونځ به یې کوو. نو دا سوال به یې کوو چې په دې بنده باندې څه قرض شته او که نه. نو قرض یو ډیر خراب شی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قرض نه پناه غوښته. دومره یې دا شی بدی شو. داسې دعا هم ده: اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ای الله، ما د ګناه او د قرض نه په خپل پناه کې وساتې. تپوس ترې نه وشو چې یا رسول الله، تاسو ولې د قرض نه دومره پناه غواړئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله یو بنده قرض واخلي نو هغه خبره کوي نو بیا دروغ وایي، او چې وعده کوي نو نه یې پوره کوي. چې خلک ورته وایي چې کله به قرض ادا کوي نو بهانه کوي. دغه شان وعده کوي او بیا یې نه پوره کوي. او په یو حدیث کې هم دی چې د شهید هر ګناه معاف کیږي سوای د قرض نه، او شهادت څومره اوچته درجه ده نو د شهید باقی ټول ګناهونه معاف شي سوای د قرض نه. بعضی وخت د قرض په وجه بنده په سړکونو باندې راشي، د کور ټول سامان تر دې چې جامع هم نیلام شي، نو چې په کومه معاشره کې داسې ماحول وي اسلامي نو بیا د دې خبرې نوبت نه راځي، د یو بل سره د همدردۍ او محبت فضا به وي، تعلقات به ښه وي، په خپلو کې څومره امن او سکون به وي.
او اوس آخري آیت ګورو.
او دا د نازلېدو په اعتبار سره هم آخري آیت دی. وفرمایلی شو:
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
ګورئ د کوم حکم نه پس دا آیت خوده شوی دی.
ویریږئ د هغه ورځ نه چې کله تاسو واپس شئ الله تعالی طرف ته، د هغو دربار ته به تاسو ته تلل وي. یاد وساتئ دا خبره چې تاسو ته واپس تلل دي الله تعالی طرف ته، دلته به نه یې ناست. څومره موده به تاسو د سود پیسه خورئ تر څو پورې به تاسو دا فائدې اوچتوئ چې نه دا کونډه ده، د دې سره په بینک کې رقم نشته، دا دي هغه دي. څومره موده به خورئ دا، څومره موده به خلک لوټ کوئ او د سود کاروبار به کوئ او عیش به کوئ، آخر یو ورځ خو تاسو ته هلته تلل دي کنه. او هلته د الله تعالی عدالت دی. الله تعالی انسان څنګه د دنیا نه لری کړو او د حشر په میدان کې ودرو، او د هغه میدان نه څوک نشي واپس کېدی، هیڅ فرار نشته، تیښته نشته. د دې سوچ او تصور سره بنده ورپیږي. سوچ کوي چې دا آخري آیت دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و، نو سوچ کوي چې الله تعالی آخري حکم د سو خبري را کړی دی مونږ له د تقوا په باره کې چې دلته ویریږئ. یاد وساتئ دا خبره، هغه ورځ مه هیروئ چې تاسو ته واپس تلل دي. نصیحت دا دی چې د آخرت سوهوش وکړئ. ولې دلته به تاسو ناست یې؟ کچری دا خبره په ذهن کې کینی نو هغه کارونه چې زمونږ لپاره دومره ګران دي کول چې دا خو زه نشم کولی، د دې نه بغیر به زه څنګه اوسېږم؟ هی دا خو زما د ژوند او مرګ مسله ده. نو هر کار آسان شي، مشکل هغه وخت وي چې کله مونږ دا سوچ کوو چې مونږ ته دلته اوسېدل دي. نو ځکه زما دا هم پکار دي، هغه مې هم پکار دي، او هغه مې هم پکار دي. لیکن چې کله دا سوچ راشي کنه چې پته نشته چې نن شپه به زما په کور کې وي او که په قبر کې، نو بیا هر څه آسان شي. ثم توفى كل نفس ما كسبت. بیا به پوره پوره ورکړی کیږي هر کس له چې هغه څه کمایي کړی وي. هغه کمایي نه، کوم محلونه او بنگلې چې په دنیا کې جوړې کړی وي، د عمل کمایي. هلته به ستاسو عملونه په کار راځي. نو ځان له سوخه کارونه وکړئ د سبا دپاره. که څوک مو معاف کړو او تاسو ته داسې ښکاره شوه چې ما نقصان وکړو، نو نه، هم د دغه خوالي په بدله کې به تاسو ته هلته اجر میلاویږي. او دا کورونه، دا محلونه، دا پلاټونه، دا ګاډي، دا بینک بیلنس، دا هیڅ به هم په کار نه راځي. دا هر څه خو د فرعون او قارون سره هم ډېر زیات وو. نو هلته به دا نیک عملونه وي چې ستاسو به په کار راځي، دا هلته تاسو ته رسول دي. بیا تاسو د دنیا د جوړولو په فکر کې ولې لګېدلې؟ د دې په زیاتولو په کوششونو کې ولې لګېدلې؟ کله د چا سره ظلم کوئ، کله د چا نه اخلی، په خپل خېټه ډکولو کې ولې لګېدلې؟ ستاسو سره خو هر وخت دا فکر په کار ده چې وي چې ما ته خو الله تعالی طرف ته تلل دي. نو د هغه ځای دپاره زما سره سو دي، زه به هلته سوخیم، ځکه چې هلته به تاسو ته د خپل عمل پوره پوره بدله میلاویږي. و هم لا یظلمون، او په هغوی به ظلم نه کیږي، ظلم به نه وي په هغوی باندې. ظلم څنګه وي؟ په دنیا کې بنده یو کار نوی کړی او هغه کار هم د بنده په سر اوتپلی شي، په دنیا کې په بې قصوره بنده باندې هم ظلمونه کیږي. چې چاته دي د هغو د نیکۍ بدله نه میلاویږي؟ نه، تاسو چې څو نیکي کړی ده نو د هغې بدله به درته پوره پوره میلاویږي، د نه تول سره به درکړی شي. فکر مه کوئ، که تاسو څو نیکي د اخلاص سره کړی وي نو د هغه ځای د کامیابۍ دپاره سود هم پرېږدئ، معاف کول هم کوئ، قرضدارو له مهلت هم ورکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو زمانه برازی چې کوپاغی کې څوک سود هم ناخلی نو هغه ته به هم د هغه زمانه غبار رسی، یعنی د سود دوړه به هغه ته رسی. لکه په نن ورځې کې کو تاسو په بینک کې پیسې نقدی نو صبح کوئ، نو پیسې خو ایښودل وي که نه، نو د دې مطلب دی چې غبار ورته ورسېدو که نه، غبار به څنګه رسی؟ داسې به کیږي ځکه چې پوره نظام داسې دی، نو ځینې سیزونه خو دي چې د هغې نه انسان نه شي خلاصېدی، خو په ځینو سیزونو باندې تاسو خپل لاس منع کولی شئ. الله تعالی دې موږ له د دې آیتونو په صحیح طریقه سره د زده کولو، د عمل کولو او نورو خلکو ته د رسولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون